سړی مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د جولای 4 نیټه ده. په بلګړی کې مزه عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. د مالی نړیوال صندوق پاکستان ته د قرضونو ورکولو منظوري. په شانګله کې د پرونی ډوبی سوی کښتۍ تازه حال. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو ګوزڼ وهل او یو شمیر نور رپورټونه. په دې غړي کې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې په اړه یو رپورټ لرو. په پایل له خبرونو وړاندې کوونکی بوروال کاکا.
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالرو ورکولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي درې سلویش سرتیری یې د طالبانو له بنده خوشې کړې سوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د سوي هوایي برید غندنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالرو ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوی دی. د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزور شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې مرسته وکړي، دوامداره او متوازی پرمختګي باور کړي. دا اداره به د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري او په راتلونکو یو کم څلوېښت میاشتو کې به دا ټولې پیسې پاکستان ته ورکوي. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلاسو او داسې پلانونه اعلان کړل چې ولسي او پوځي خرڅونه به کموي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د ډوبی سوي کښتۍ له ورکوسو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه د څلور مړي راایستل سوي دي. د ناړا امازي تاڼې اس ایچ او تنویر احمد بیگا مشال رډې ته وویل چې دا کښتۍ له دیدل کماچ سیمې هریپور ته روانه وه چې ډوبه سوه. دوی ویل دیارلس کسان ژغورل سوي او د نورو لټون روان دی.
تقریباً 40 سے 50 بندے تھے. تقریباً کسان سوارے وہ اتر اس چیکم معلومات راغلی دی. نو دس لوگ تردش پگو کلون پوری عمر ندی
5 سال 6 سال 5 سال اتنی عمر ہے.
د شانګلی اوسیدونکو وایي هلته پاخه سړکونه نسته، نو ځکه د دوی په وینا خلک دي ته اړ دي چې په لوی شمیر په کښتیو کې سفرونه وکړي. په خیبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان ګوزان یا پولیو ناروغي وهلي دي. د پولیو ناروغي د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې په دې 15 ماشومانو کې 3 د بنو او 2 د تورغر ضلع دي. په روان کال کې په ټول پاکستان کې 30 ماشومان په ګوزان اخته شوي چې 30 پکې د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یوې 14 15 پاکستانی عسکر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د خبره د پاکستان پوځ د جولای پر درېمه په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي چې د 14 لامل نه دی معلوم او په دې اړه پلټنې روانې دي. خو بیان زیاته کړي چې دا پر کنټرول کرښه د هند له اړخه له اوربند سرغړونو ته اشاره کوي. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي درې سلویش سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړې سوي دي. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبه په ورځ نوښته په کوشي تیپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان د جولای پر درېمه مشال رډیو ته وویل چې لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاسونوالو په اړه معلومات نه لري، کوم چې په دې ولسوالۍ کې د سکوت پر وخت ورک سوی وو. د جوزجان د ولسوالۍ د تیرې دوشنبه او سې شنبه ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته تر رسیدو مخکې په ټپي حالت کې نیول سوی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې په دې برید کوونکي غوښتل چې په کابل کې زنبیک سلورلارې ته نږدې د احتجاج کوونکو وکیلانو خیمه په نښه کړي. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شویو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې احتجاجي خیمه درولې ده او ادعا کوي چې له دوی سره بې انصافي سوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی ده چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د سوي هغه هوایی برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه 43 کسان یې ووژلي وو. دا له هغه وروسته ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استاذ وویل دوی له واشنګټن څخه په دې اړه منظوري نه ده ترلاسه کړې چې د غندنې پر دې بیان لاسلیک وکړي او که نه. په دې اړه 2 ساعته غونډه د جولای پر 3مه د تړلو دروازو شاته وسوه. د برتانیا لخوا په خپره سوي بیان کې د دې برید د غندلو پر ځای د اوربند او سیاسي خبرو اترو غوښتنه سوې ده. د دې برید تور د کمانډان خلیفه حفتار پر ځواکونو پورې کېږي، خو د هغه ویان دا ردوي. خلیفه حفتار د هیواد په ختیځ کې واکمن دی او هلته د ته وفادارو ځواکونو په اپریل کې د دې لپاره عملیات پیل کړي وو چې ترابلس هم ونیسي. ترابلس د وخت د ملګرو ملتونو لخوا د منل سوي حکومت او یو شمېر ملیشو په واک کې دی. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان او ویسټ انډیز بازی کوي. دا دواړه لوبډلو دا وروستۍ لوبه ده. افغانستان یوه لوبه هم نه ده ګټلې، خو ویسټ انډیز یوه ګټلې او بله د باران له کبله برابره پاته سوې وه. بیګا انګلینډ نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او نیمې پایلوبې ته یې ځان ورساوه. د کرکټ د نړیوال کپ د پایلوبه به د جولای پر 14مه ترسره کیږي. او نیدرلینډ او امریکا د ښځینه سوکر نړیوال کپ پایلوبې ته رسېدلې دي. دا لوبه به د جولای پر 10مه ترسره کیږي. نیدرلینډ په سیمی فاینل کې سویډن ته په 1-0 او امریکا انګلینډ ته په 2-1 ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کنسیوبې لسراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 156 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپۍ 10 پیسې او په 198 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 70 پیسې او په 156 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپۍ 10 پیسې او په 240 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1 روپۍ 70 پیسې او په 2 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2.5 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 4.5 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 2 بنو کې 4 او 9 ژوب کې 4 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. پر روانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د مالی نړیوال صندوق IMF د راتلونکو 3 کلونو لپاره پاکستان ته د 6 ارب ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړي. په شانګله کې د پرونی ډوبی سوي کښتۍ کې 4 ماشومان مړه سوي، 43 کسان ژوندي راایستل سوي او یو شمېر لا درک دي. په سیمه کې څه حال دی؟
زمن په پوره علاقه کې چې نن زه موجود یم او په هر کور کې ویر دی، نن بالکل د دنیا کټ افتا او کټ اف دغه ځکه د چیرې کچر وډم نشته وو لکه دغه طرف.
په خیبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان ګوزن وهلي دي.
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره او مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع کې د صوبای اسمبلی د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هغه ځای خلک د شفافیت په حق له ویره لري. دوی د 2013 کال د عامو انتخاباتو مثال ورکوي.
په 2018 کې یعنی که د عوامو رایه واخلې په 100 کې 90% چې دی دا عوامي نماینده هغه خوښ کړی و، لیکن 10% والا لاړو هغه 90% پاتې شو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د پاکستانی حکومت غوښتنه منلې او پور ورکوي. یادی ادارې په یو بیان کې ویلي چې د 6 ارب ډالرو پور به په پړاوونو کې ورکوي، هم به دا څاري چې پاکستان له خپلې وعدې سره سم اقتصادي اصلاحات عملي کوي او کنه. پوریوال کاکړ په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. یاد ادارې د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکول شوي او نورې به په راتلونکو یو کم څلوېښت میاشتو کې ورکول کېږي. بیان زیاتوي چې د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزور شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې له دې هېواد سره مرسته وشي چې دوامداره او متوازی پرمختګ یې باوري سي. د پاکستان د خزانې وزیر عبدالحفیظ شیخ د IMF تر بیان وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پور به د پاکستان د اقتصادي خسارې په کمولو کې مرسته وکړي. نوموړي ویلي چې د IMF دا پور د تحریک انصاف د وفاقي حکومت لخوا د اعلان شوي اصلاحاتي پروګرام مرسته کوي. د عبدالحفیظ شیخ په وینا دا اصلاحاتي پروګرام په اقتصاد کې د خسارې په کمولو سره د پراخې ودې مرسته کوي. د پیسو نړیوال صندوق به منظور کړی پور په قسطونو کې ورکوي او هم به هر درې میاشتې وروسته د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري. پاکستان ته دا پور د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن وفاقي حکومت په غوښتنه ورکول کېږي. دا دیارلسم ځل دی چې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي. یا د حکومت تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلا سوی وو او داسې پلانونه اعلان کړي وو چې ولسی او پوځي خرڅونه به کموي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې وجه دا ده چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ډلې تیرو حکومتونو پراخې درغلۍ کړې دي. خو دا یادو ګوندونو مشران نه یوازې د درغلیو توره دوي بلکې وایي چې تحریک انصاف د ملکی چارو پر مخ وړلو تجربه او صلاحیت نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د دوی مړي پرون مازیګر راایستل شوي دي. چارواکي وایي په کښتۍ کې شاوخوا څلوېښت کسان سپاره وو او تر بېګا پورې دیارلس کسان یې له اوبو ژوندي راایستلي دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د ناړه امازې تانې سچو تنویر احمد بیگا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا کښتۍ له دیدل کمات سیمې نه هریپور ته روانه وه چې د برق په مقام چپه شوه. د نوموړي په خبره تر دې دمه په دې پیښه کې دیارلس کسان بچکړی شوي او د څلورو ماشومانو مړی راویستل شوي او د نورو لا درک کسانو لټون روان دی. دی وایي تقریبا په دې کې څلوېښتو نه پنځوسو پورې کسان سواره وو او تر اوسه چې کوم معلومات راغلي دي نو څلورو ماشومانو مړی راویستل شوي چې پکې یوه ماشومه جنۍ ده او درې ماشومان هلکان دي او د دوی د پنځو نه تر د شپږو کلونو پورې عمرونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دیدل کماچ اوسیدونکي او د خیر خیګړې کارکون عبادالله خان یوسفزي وویل د دوی په سیمو کې پاخه سړکونه نشته نو ځکه خلک یوازې د کښتیو د لارې سفرونه کوي او په دې کښتیو کې د پنځوسو نه شپېتو پورې کسان په یو وخت سفر کوي. د نوموړي په خبره چې د دې کښتیو د سار هم څه انتظام نشته او نسورلو ته څوک حفاظتي جیکټونه ورکوي.
د روډ نشوالی د وجه چې دی خلک چې د تورغر او د لشنګلی او د مانتری خلک چې دی دا سورلو لپاره دا کښتۍ استعمالوي. دا واحده ذریعه ده د دنیا سره د نشته. نو په دغه وجه چې دی دا خلک چې دی دا کښتو کې په خپل چې دی لکه سفر کوي او دغه کښتۍ نن دغه بده پیښه راله. زمونږ په پوره علاقه کې چې دی نن زه موجود یم او په هر کور کې ویر دی نن بالکل د دنیا کټ اف ته او کټ اف دغه ځکه ده چې لکه کچه روډ هم نشته لکه دغه طرف ته.
د کښتۍ د مالک نصیب الله خوري قاسم خان بیگا نا وخت مشال ریډیو ته وویل چې په دې کښتۍ کې له خلکو سره ساروي هم وو او د سفر دوران سارو یو خوا زور وکړو چې لکه بلې کښتۍ زنګیدله او چپ شوا. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې پنځه نور ماشومان ګزن وهلي دي. دوی وایي په دې کې دوه په بنو او درې په تورغر ضلع کې دي. په 2014 او 2019 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر صفر ته رسیدلی و خو له 2018 کال راهیسې د پولیو د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. له تازه پیښو سره د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومانو شمیر اوه دیرش تر رسیدلی چې پکې یو دیرش د خیبر پښتونخوا دی. په دې اړه د عمر وزیر رپورټور.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې تېره ورځ خیبر پښتونخوا بنو او تورغر نه 95 د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي دي، چې درې بنو او دوه تورغر کې د 15 کلونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي. دوی وایي څو ورځې وړاندې هم خیبر پښتونخوا بنو، شمالي وزیرستان او تورغر نه 95 کیسونه راغلي ول. د پولیو پروګرام مشران وایي د ګوزړ ناروغۍ نوي کیسونو شمیره یو ځل بیا مخ په زیاتېدو ده، چې وجه یې د یادې ناروغۍ پر خلاف ولس کې د شعور کمی او خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول دي. د خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر یا مشر کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل، زمونږ په سیمو کې میندو پلارانو ته د خپلو ماشومانو فکر نشته.
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. پولیو کترې په هغې باندې سوالونه اوچتېږي چې دې کې څه حرام حلال خو نشته، دې باندې اوچتېږي چې دا مضر صحت کېدی شي یا نشي کېدی. دغه کترې پوره دنیا کې دا پولیو وایرس ختم کړه. دنیا کې هغه واحد ملک افغانستان او پاکستان پاتې شو چې کوم ځای کې دا وایرس اوس دې ټایم کې موجود دی. دنیا ته په دې غم کې نه دي چې پاکستان باندې څه کېږي څه نه کېږي، هغه یو بله خبره ده، خو هغې سره دا غم دی چې پاکستان نه دا وایرس بیا زموږ بچو ته زموږ ملکونه تر ونه رسیږي. هغې د خپل بچو غم کوي او موږ ته دا احساس نشته چې موږ خپل ملک چې خپل بچو غم وکړو چې دا وایرس موږ به د پاکستان نه ختم کړو. دنیا ته موږ چرته ځو، کوم ملک ته ځو، موږ باندې کترې خوري چې هغې خپل بچی بچ کې دیشي نه.
د پولیو پروګرام چارواکو په وینا په 13 کلونو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ په 90 کیسونو کابو موندل شوې وه، چې ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې کال 2018 او 2018 کې د یادې ناروغۍ کیسونه صفر ته راغلي ول، خو تیر 2013 کال نه یو ځل بیا 90 کیسونه مخې ته راغلل، چې د دوی د شمیرې تر مخه تیر 2013 کال کې په ټول پاکستان کې 12 او خیبر پښتونخوا کې 90 کیسونه شوي ول. خو روان 2019 کال کې دغه شمیره په 13 شپږو میاشتو کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1.5 کیسونو ته رسیدلې، چې پکې تر ټولو زیات 14 کیسونه بنو، شپږ شمالي وزیرستان او 15 د تورغر شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان چارواکي د پولیو وایرس د خورېدو لوی لامل د میندو پلرونو لخوا خپلو ماشومانو ته له واکسین ورکولو انکار ګڼي. په دې غرض د پولیو مخنیوي ادارې په مختلفو سیمو کې د ماشومانو له کورنۍ سره لیدنې کتنې پیل کړې چې هغوی وهڅوي چې ماشومانو ته پولیو وایرس څاڅکي ورکړي. په دې لړ کې په کوهاټ کې هم له خلکو سره د چارواکو جرګې سوي دي. په دې اړه له کوهاټه د ممتاز پنګش رپورټ اورو.
پر دې مهال د یونیسف کمیونیکیشن نیټورک ځایي مشر هدایت الله افریدی وویل چې پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ ناروغان په زیاتېدو دي او زیاتره ناروغان په بنو ضلع کې دي، چې دا کوهاټ لپاره هم د خطر خبره ده، ځکه موږ باید د دې مرض لاره ونیسو او د 15 کاله نه کم خپل هر ماشوم ته باید پولیو نه د خوندیتوب څاڅکي ورکړو.
کیسز بنو کې ډېر زیات دي، موږ چې کنټینیو دا کیسز کا بنو کې دغه کیسز روان وي نو کوهاټ ته خطر را. نو میډیا پتروش والا، عوام پتروش وا، مو والا چې کوم الیکټډ ممبران دي، دو پترو مختلف مو سیشن روان دی کمیونٹی اویرنس والا، نو دی پترو مو یو چے دا کوہاٹ کے کم از کم مو والا چے کوہاٹ کم 2,15,000-16,000 مشومان دی چے دا محفوظ شیا، چے دے کے کیس رانا شی دا وہ محفوظ کی گی دے وجہ سر چے ہر پولیو کیمپین کے دو تا مو کترے ورکوا.
د روغتیا نړیوالې ادارې ځایي مشر ډاکټر اسفندیار وویل چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده او دا د یو ماشوم نه بل ته لګي.
مین خبره دا ده چې زمونږ خلک آگاه نه دي، اویر نه دي، هغه ته دا پته نشته چې دا بیماری څومره مهلک ده، یا که یو ماشوم ته دا یي نو هغې سره نور څومره ډېر ماشومان په خطرې کې راځي، ځکه چې دا یو موضوع بیماری ده، د یو ماشوم نه بل ته لګي نو که چېرته هم دا وایرس وي نو هغه ټوله علاقه په خطرې کې. نو دې دپاره چې څو پورې مونږ په خلکو کې دا شعور نه راغلی چې د پولیو ټیم کور ته راځي او ماشومان خلک د کور نه ورته روباسي، هغې پورې به مونږ په دې کې کېدای شي کامیاب نه شو چې دغه پولیو مونږ ختم کړو.
د ډبلیو ایچ او یو بل مشر ډاکټر احمد عالم وویل چې د پولیو مخنیوي څاڅکو کې هیڅ بد نشته، خلک دې باید په افواګانو غوږ نه نیسي، ځکه چې پاکستان ته راتلو نه وروسته د دې واکسینو باقاعده توګه ټیسټونه کیږي.
چلو ما ته وایي چې راته ټیسټ نه دی کړی، ما ټیسټ ول نه دی کړی، ما سره ان ایچ لیبرټری دا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث الته رزي الته دا ټول ویکسین چیک کیږي، هغه نه پسته دا ډیسپوز کیږي، بیا چې دا ما سره کیس راشي دوستول سیمپل اخلو هغه اسلام آباد ته یوسو هغه مونږ ته بیا ریزلټ را کیږي دا پازیټیو سیستم مونږ سره شته دی خو اوس داسې نشته لکه ویکسین یې مونږ بخپل نه شو جوړولا صحیح ده اکثر خلک وی چې د انډیا نه راځي انډیا نه تر دوبۍ راځي داسې کنه تک دا پروپاګاندا دی
یاد دی وی چې د روان کال اپریل په 28مه د پیښور په مشخي لوسیمه کې د پولیو واکسینو پر ضد یوې اوازې لورسته خبر پښتونخوا نور سیمو په شان کوارد کې هم ګڼ شمیر خلکو خپل مشمانو ته د پولیو نه د خوندیتوب ساسکی ورکولونه انکار کړی وو چې لورسته حکومت په جون او جولای میاشت کې د پولیو مخنیوي کمپاینونه ځنډولي وو او د خلکو سره د جرګو پریکړه یې کړې وه ممتاز بنگش مشال ریډیو کوارد
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پښتونخوا کې لجنسي زورونه زخه د شزو د خوندیتوب اداره وایي یو ډیر شزور ته د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو په اړه شکایتونه کړي دي د ادارې محتسبه رخشنده ناز وایي تکمیل شوي کیسونه د نوري قانوني کاروایي پولیس اف آی او نورو اړوند ادارو ته استوي تفصیل د ظفر خان اورو
په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د خزو د خوندي کولو د ادارې محتسبې رخشندناز ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې ورته یو دیرش خزو د جنسي زورونې په اړه شکایتونه کړي دي نوموړی بیګا مشال رډیو ته وویل لومړنی شکایت ورسره د فیسبوک له لارې یوې ښځې شریک کړ همداراز د ډاک او ټلیفون له لارې ورته هم خزو خپل کیسونه رسولي
موږ ته زیاتره شکایتونه د تعلیم او صحت له محکمو راغلي دي له ځینو حکومتي ادارو څخه هم شکایتونه راغلي دي چې کله کیس راشي نو دواړو غاړو ته موقع ورکړو چې خپله پوره خبره وکړي له هغې وروسته بیا کاروایی کوو روانه میاشت به موږ درې کیسونه د کاروایی لپاره مخته یوسو
د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په جنوري کې د پېښور هایکورټ په حکم له جنسي زورونو د ښځو د خوندي کولو د یادې ادارې لپاره رشخندناز د محتسبې په توګه وټاکله له ادارې سره هغه ښځې خپل شکایتونه لیکي چې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ وي اداره د دغه کیسونو په اړه پوره پلټنې کوي او بیا یې پولیس اف آی اے او یا بلې اړوند ادارې ته د لا نورې کاروایۍ لپاره سپاري په پاکستان کې د جنسي زورونې پیښې د کار په ځایونو کې او هم د ژوند په نورو برخو کې د انټرنیټ له لارې هم رامنځته کیږي د برقي او انټرنیټي حقونو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن مشره نگاه دادوای له 2018 له دسمبر تر اوسه څه د پاسه 3000 کسانو سره شکایتونه لیکلي چې زیاتې پکې خزي دي
خیبر پختونخوا کې زیاتره خزي د کار په ځایونو او یا د ژوند په نورو برخو کې د جنسي زورونو په اړه کیسونه رپورټ کوي خو چونکې په کلیوالو سیمو کې په دې اړه آگاهي کم ده نو ځکه خو له هغو علاقو په دې اړه د شکایتونو شمیر کم راځي
صوبایي محتسبه رخشنده نازوي د یو دیرش کیسونو له جملې څخه د اته کیسونو کاروایی مکمله کړي هغه وایي د ځنډ وجې داوي چې یا خو ځینې شکایت کوونکي خپلې پتې ناسمې لیکي او یا هم ځینې وخت ښځې د خپلو کیسونو له ورکولو وروسته په میاشتو میاشتو د هغې د مخ ته وړلو او نه وړلو په اړه فکر کوي هغه وایي اداره یې معلوماتو پټ ساتلو ته ژمنه ده
شخصي معلومات موږ سل فیصده پټ ساتو تر دې چې یو ښځې راته شکایت راوړی وو او ویل یې چې بیخي زما د ادارې نوم مخ کار کوي نو د هغې د ادارې نوم هم پټ وساتو
نوموړی وایي د جنسي زورونې سره مخامخ ښځې د قبایلو په ګډون د صوبې په هره ضله کې د سوشل ویلفیر افسرانو سره د جنسي زورونې شکایتونه لیکلی شي همداراز د انټرنیټ او ټلیفون له لارې هم ورته شکایت رسولی شي په پاکستان کې له 2010 زیږیز کال راهیسې د ښځو د جنسي زورونې د مخنیوي قانون موجود دی چې تر مخه یې تورونو شو ته مختلفې سزاګانې ورکړل کېدلی شي
ظفر خان څومره څومره چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ژبو کې د صوبای سملی لپاره د انتخاباتو ورځې را نږدې کېږي عمر په سوزینو امیدوارانو او سیاسي فعالانو کې د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي د تور پورې کوي چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې هم دندې سوې او دا ځل هم دوی د ورته ټنګې ویره لري د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته هلته د جولای پر 6مه نېټه په لومړي ځل د صوبای سملی پر 14 څوکیو ټاکنې کېدونکې دي په دې اړه له پېښور د شبر جان رپورټ اورو
دا چهار شنبه په ورځ پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی د خصوصي جرګې مشرانو مشال لیډو ته ویل باید حکومت دا ځل بغیر د سټګې انتخابات یقیني کړي ملک فیض الله جان کوکی خیل په دې حق لوای
په 2018 کې یعنی کده عوامو رایه واخلې په 100 کې 90% چې دا عوامي نمائنده هغه خوښ کړي وو لیکن 10% والا لړو هغه 90 والا پاتې شو نو د دې لپاره زمونږ اندېښنې دغه دي چې آینده
کارونه شي. او دویما ټولو نه غټه خبره زمونږ دا ده چې موږ ته په 2018 کې زمونږ قومي نمائندګانو هغه ته فارم 45 نه ورکولو. اوس زمونږ دا مطالبه ده چې د فولینګ سټیشن کې د ساين وخت کې د 45 فارم د هر ایجنټ ته ملويږي چې دوباره بیا څوک هغه نه کوي په دې باندې.
یو بل مشر حاجی عبدالمنان مندوخیل وای چې دا زنانه په پولینګ سټیشنو باید زنانه امنیتی اهلکار وټاکل شي چې بغیر د سلانجو ووټینګ عمل سر ته ورسی.
ریکویسٹ کو اومد فوج او د حکومت ته کو چې موږ له ارڅو غواړو دي موږ خپل حل کا خسادارو کې یا پاره کې موږ لیډیز هغه نشته کانسټیبل یا هډ کانسټیبل یا چاغي موږ له فوج باقاعده خواتین چې کوم لیډیز سټاف هغه را کی چې موږ په پولیس سټیشنونو کې پولیس چې په یو خپ پروسس کې وشي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سہیل خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل حصے پوره پوره کړی دي او د زنانو د امنیتی اهلکارانو په اړه دوی ویل چې امنیت د پوز پلاس کې دي او هغه وړاندې هم التاریو پټول قبائلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګړی د ورستو پړومبیزل د صوبایي سملې پشپاړ سوکو ټاکنې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي شلګوند بلوچستان څنګه مشرانو د افغان سولې مذاکرات په افغانستان کې دننه د کولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال سوې ده. ویناوالو د ګوند غړو د وشل کېدو د لړۍ غندنه هم کړې ده. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د عوامي شلګوند تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې و دستوره وسوه په کوم کې چې زلې ټاکل سو او د دارانو خپل سوګن پورته کړی. د سوریت په خپل وینا کې د اومن شلګون صوبایي نائب صدر اربا فاروق کاسی اول چې نن هم د رښتیا خبرو پر بنسټ باندې د ان پی کارکونان او مشران پر نشکېږي.
نن هم په بلوچستان کې کومش په ګورمنټ کې وزیزانو دا وایي د پارټي عوامي نشل پارټي دا چې نن هم ځانته په ګورمنټ کې داسې خاص توجه نه لري. موږ په هر فورم باندې کازګر خان سوې دي، کزمړ د وزیر اعلی مجلس سوی دی، کده لیویزو پا کیس بانی مجلس سوی دی، کپا اسمبلی کی پا خبرو سوی دی، مجھ سفا ور خلاص کردی دا جیزانو چا عوامی نشل پارٹی هر ممبر استفا پا جیب کی راخص دی دا زانو. مجھ آگا خلق نیو چې خپل د کرسۍ د پاره یا خپل د بچیانو د خبرې د پاره یا خپل د وصول د دومره جدوجهد نن په دا یو کرسۍ په دا یو وزارت موږ قربان کو عزیزان.
و دستوري ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني مشر اصغر خارڅکزي وویل چې تر څو افغان حکومت او ولس ته په سوله ییزو خبرو کې برخه نه ورکول سوي تر هغه وخت پورې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو امکان لږ دی.
ډېر کوشن اوس په ډېر شکلو اوسو چې ماینس افغان ګورمنټ موږ د افغانستان د مسلې حل منځ ته راوړو. وایه د اسفنیار خان او عوامي نېشنل پارټي وچ په اوله ورځ دا خبره وکړه چې د افغان حکومت د موجودګۍ او د ناستې بغیر په دې خطه کې امن نه راتللی. په دې خطه کې تصور د امن د افغان حکومت د ناستې او د موجودګۍ بغیر لیونتوب دی. نن دې موږ په هغه خلکو خطاباسي په یو په بل شکل باندې سره ډلې ډلې کوي. نن موږ سوال کوو، نن په خپل د دوی په صفو کې سوال پیدا شوی دی. نن څوک ناستې په قطر او په دوبی کې زما د وطن د مسلو حل را باسي او افغانان خواسته کوي چې راځي دا مذاکرات په کندهار کې وکړو، راځي دا مذاکرات په کابل کې وکړو، راځي دا مذاکرات په خپل خاور سره وکړو. د دې لوبو باندې نن د هر پښتون د هر افغان سر خلاصوي.
د عوامي نېشنل ګوند له لوري د غوښتنه په داسې وخت کې یو ځل بیا تکرار شوې ده چې یوازې وونه له مخه افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان دوره کړې او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو سره لیدلی وو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان په اړه خبرې کړې وې.
د مشال رادیو د پنځم بیا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لسنیمو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیله
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روحانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو، خو اوس دا وخت دولس سیمې بجې سوي دي. بوریوال کاکړ ته به وار ورکو چې دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر درېمه په بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د ډوبې سوې کښتۍ له ورکو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه د سلور مړي راایستل شوی دی. د نړه امازي تاڼي SHO تنویر احمد بیگا مشال رډي تول چې دا کښتۍ له دیدل کماچ سیمې هریپور ته روانه وه چې ډوبه شوې ده. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یوې 14 15 پاکستانی عسکر وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د خبره د پاکستان پوز د جولای پر درېمه په یو بیان کې کړی ده. بیان زیاته کړي چې د 14 لامل نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د جوجان ولایت چارواکي وایي درې څلوېښت سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړی شوی دی. د دوی په خبره دغه سرتیري د دوشنبې په ورځ نوښته په کوشي تیپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د سوي هغه هوایي برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي وو. دا لږ وروسته ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازو ویل دوی له واشنگټن څخه په دې اړه منظوري نه ده ترلاسه کړې چې د غندنې پر دې بیان لاسلیک وکړي او کنه.
د خبرونو لنډیز مله بوروال کاکړه اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسراج ظاهر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وایي ښکاري داسې چې وزیر اعظم عمران خان د پروډکشن آرډر قانون اندېښمن کړي چې ګنې په یو پارلماني غړي د درغلې یا بل څه تورونه وي او هغه اسمبلی ته راځي او وینا کوي. ادارې وایي هم په دې وجه بل ورځ د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل چې وزیر اعظم عمران خان هدایت جاري کړي چې په دې قانون کې د بدلون وکړي شي. ادارې وړاندې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې عمران خان د ځینې اپوزیشن غړیو پر ضد تحفظات لري. خود دې عمل لپاره به په دې په سپیکر فشار اچوي چې له کبله به د هغه په کردار اثر وغورځيږي او له دې به دا تاثر هم لاړ شي چې سپیکر چې یو بې پرې عهده لري وزیر اعظم په هغه اثر انداز کیږي. ادارې آخري کې وایي دا وخت یوازې په یو بل تورونه لګول کیږي. نو یوازې د تورونو په اساس د یو غړي پروډکشن آرډر نه جاري کول چې ګني هغه اسمبلی ته راشي دا به سمه خبره نه وي. نو په کار دي چې سپیکر خپلې ذمہواری په خښ تر سره کړی او په دې جمهوری ملک کې باید چې د یو وزیر اعظم د خوغي پر ځای یوازې قانون او آئین ته لومړیتوب ورکړي شي. نو وای وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه د پروډکشن آرډر په قانون کې د بدلون منظوري ورکړي. ادارې وایي که وکتل شي نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې هیڅ یو ملزم تر هغه مجرم نشي ګرځولې تر څو چې په هغه دغه جرم ثابت شوی نه وي او نه هغه د خپل حقوقو او اسانیو نه محرومه کېدي شي او همدا په یو پارلیمنٹرین هم لاگو کیږي. ادارې وړاندې لیکي کې یو مسلکی جرم کونکي پارلیمان ته راځي نو د دې دوه طریقې کې دي شي یو دا چې داسې قانون سازي وکړي شي چې د مجرمانه ذهنیت خلق پارلیمان ته راه نشي او دوی مدا چې هر قسمه مقدمه بې لزنده فیصله کړي شي. جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو باندې په افغانستان کې د امنیت لپاره د فعال کردار لوجه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کوم خواله راغلي دي په منطقه کې د دې مثبت اثرات په نظر راتل شروع شوې دي. ادارې وایي د امریکا له خوا د بلوچستان له ټولو غټه بیلتون خوخه ډله ناقانونه ګرځولې شوې بلوچ لیبریشن آرمی او درې نورې ډلې علمي تر هغه ګرځول د دې سلسلې یو کړې ده او دا د پاکستان لوی سفارتي کامیابی ده. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې چې روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته روان دي. د امریکایي حکومت له خوا د BLA او نورو تنظیمونو پر کاروائی د تسلی وړ ده او د دې لوجه به د اقوام متحده په ګډون د نړۍ د نورو ملکونو لخوا د داسې اقداماتو لپاره لار هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز کې د قطر په دوحه کې طالبانو سره په داسې وخت کې خبرې روانې دي چې دغه ډلې په کابل کې د وروستي حملو ذمهواري منلې ده چې پکې ګڼ د سکول ماشومان هم ژوبل دي. بلخوا فارن پالیسي مجله کې په عراق او شام کې داسې ویره شته چې اسلامي دولت وسلواله ډله پکې بیا سر راپورته کړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د قطر په دوها کې د افغانستان د سولې په اړه له طالب استازو سره خبرې روانې دي، خو د تیر ګل په ورځ په کابل کې د طالبانو د حملې وروسته دا پوښتنې راپورته شوې دي چې په داسې حالاتو کې چې طالبان ولسي خلک او ماشومان په نښه کوي، آیا د سولې خبرې به څه ګټه ورسوي. د طالبانو په وروستۍ حمله کې په کابل کې د یو سکول ګڼ ماشومان هم ژوبل شوي او خلکو پر دغه پیښه سخته غوسه ښودلې ده. خو نیویارک ټایمز لیکي په دوها کې د امریکا په مشرۍ په روانو خبرو کې په دغه حمله خاموشي اختیار کل شوې ده. نیویارک ټایمز ته ځینو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، پخوا چې به داسې بریدونه ترسره کېدل نو امریکایي چارواکو به د سولې په مذاکراتو کې د دغو حملو ذکر کاوه، خو اوس یې په دې اړه خاموشي اختیار کړې. ورځپاڼه دا هم لیکي دا ښایي چې امریکا غواړي چې یوې ټاکل شوې مودې پورې د طالبانو سره یو تړون ته ورسیږي او دغه شان له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لاره هواره کړل شي او په بدل کې به طالبان له افغانستانه خپل ترهګر فعالیتونه وتروي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا او ائتلافي عسکرو د مرستې بغیر داسې ویرشته چې په یو شمېر هیوادونو کې به داعش ډله بیا راپورته شي. مجله لیکي د تیر کال تر اګست میاشتې پورې په عراق او شام کې د داعش 30,000 وسلوال وو. دا په 2011 کال کې د القاعده د وسلوالو نه زیاته شمېره ده. په دغه کال د القاعده څخه د 200 to 1,000 پورې وسلوال وو. مجله لیکي په یو وخت کې داسې ښکارېدل چې داعش ډله به بیا سر راپورته نه کړي، خو اوس په ځینو هیوادونو کې فعاله ده. دوی خپل وسلوال او وسلې لري او دا شان خپل مالي ضرورتونه هم د مختلفو لارو پوره کوي. د امریکا د جنګونو د مطالعې یوه څېړنیزه اداره په خپل یو راپور کې وایي په شام او عراق کې چې کومې سیمې د دغه وسلوالې ډلې نه پاکې کړل شوي دي، نو هغه هم دغسې پرېښودل شوي او د امنیت اړخ ته یې لږ پام شوی چې داسې بیره هم شته دغه سیمې بیا د داعش تر کنټرول لاندې راشي. او د مجلې په خبره که چیرې امریکا په دغو هیوادونو کې د داعش خلاف د عملیاتو نه لاس واخلي، نو ممکنه ده چې دغه ډله په عراق او شام کې ځینې سیمې ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو اوري. د په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنز بنن په یعنی نن هم د سولې خبرې اترې دوام وکړي. د سولې خبرې اترې له څو ورځو راهیسي شروع شوې دي، که څه هم تر اوسه پورې د سولې خبرو اترو په اړه باندې په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو د قطر ویاند ویلي چې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه د سالم صالح رپورټ اورو.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابع د جرمني د یو بنسټ لخوا سوي چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چی وای د سولې دغه مذاکرې لنجدې څاري پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښینوي اور بند اعلان کړي جګړه د کلو نه وباسي دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ویل سوي پخوانی ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي. هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو اما دا په واضح او منطقي لاره ده چه جګړه ختم سی او د افغانستان ولس آرامی ونیسی او د افغانستان امنیتی و دفاعی قوا یوازنی قوا بایی چه انحصار ده مشروع قوت بایی پلاست. نو زکه ضرور ده چه په دقت او په تدبیر بانده انشالله تعالی سولی تورسی.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینوي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنت کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
په ننګرهار کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو په اړه د پاکستان او ایران د بندرونو د ارزښت په اړه خونډه سوي ده. د اقتصادي چارو پوهان ویلي چې د چابهار سوداګریزه لار د افغانستان سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. له پاکستان سره د سیاسي ستونزو له کبله افغان حکومت د دې هیواد صادراتو وارداتو په لړ کې د ایران پر بندرونو تکیه زیاته کړې ده. تفصیل د بازوند عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال په خپلو خبرو کې وویل افغان سوداګرو ته به د کراچۍ بندر زیات سهولتونه ولري خو کوم تجارتي اموال چې د چابهار له لارې صادر او واردېږي د کراچۍ بندر په نسبت ګټور تمامېږي.
چې د کراچۍ په بندر به دلته موږ ته ډېر سهولتونه وي. کراچۍ بندر چې د وچې لارې د بحري ترانزیت ډېر لوی حجم دومره لوی کښتۍ دومره لوی بارونه وړي چې ډېر زیات، اما د وچې لارې نه موږ شاید یو کانتینر هغه هم شل فوټه کانتینرونه چې دا لار موږ خرابه ده. شل فوټه کانتینر نن ورځ ډېر غیر اقتصادي تمامېږي او څلوېښت فوټه چې دا تاسو ګورئ دا ډېر لوی دا غیر اقتصادي تمامېږي په کم حجم سره. ولې یوه بیړۍ چې هغه هم بیا پستې غنه 200 کیلومتره ریل پټلۍ ایران جوړوي زموږ سره
سردار نعیم حکیم زوی په خپلو خبرو کې وویل د چابهار بندر د کراچۍ بندر په نسبت کابل ته ډیر نږدې دی نو ځکه یې د افغانستان په اقتصاد مثبت اغېز کړی دی.
کوشش کوو چې با کیفیت مواد په کم وخت په کم لګښت منګلارې هم مخکې مقایسه کړی چې د کراچۍ او د بندر عباس د بندرونو په پرتله هم د فاصلې د 90 کیلومتره فاصله چې د بندر عباس نه د قطر کابل ته چابهار بندر د 90 کیلومتره فاصله افغانستان ته نږدې دی، د کراچۍ نه تقریبا هغه د 100 کیلومتره فاصله افغانستان ته نږدې دی.
د یادونې ده چې د چابهار بندر تړون د 2018 کال په مه میاشت کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ لاسلیک شوی چې دا بندر د اوبو له لارې افغانستان په مستقیمه توګه له هند او نورو هیوادونو سره نښلوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې ځینو شنونکو د بلوڅ بلتون پارو په وسله والې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی د امریکایي بندیزونو اعلان یو مؤثر اقدام بولي، خو ځینې نور یې پرون مشالې ټول چې دا ډله هیڅ مشران یا تنظیمي جوړښت نه لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 2 په یو بیان کې ویل چې بلوڅ لیبریشن آرمی له تیر کال راهیسې یو شمېر ترګري حملې کړي دي، نو ځکه د بهرنیو ترګرو ډلو لیست ته ورچوي. سیاوت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی، خو دا ډول اقدامات څومره اغیزناک وي او په بلوڅستان کې د بلوڅ بلتون پالو تاریخ څومره اوښتی؟ د پښتني پامیر سره راځواب وي.
په پاکستان کې شنون کې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې د بلوڅانو د ازادۍ لخر یعنی بلوڅ لیبریشن آرمی BLA ور شاملولو موثریت په اړه بیلابیل نظرونه لري، او ځینې خو یې دا هم ګڼي چې د BLA په نوم ډله هیڅ تنظیمي جوړښت او وجود نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 2 په یو بیان کې ویل چې بلوڅ لیبریشن آرمی یا BLA یو بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوڅستان سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په نښه کوي. په بیان کې راغلي چې دې ډلې له 2013 زیږیز کال راهیسې یو شمېر ترهګر بریدونه کړي، نو ځکه یې د ترهګرې ډلې په توګه نوموي. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې پر BLA بندیز به یې د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. خو د ترهګرو نوملړ ته د BLA ورداخلول څومره اغیزناک ثباتېدای شي؟ انور ساجدی په کوټه کې خبریال دی او اوږده موده یې په بلوچستان کې د بلوچستانو د بلتون پالنې مبارزه څارلی. د پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د امریکا دا اقدام ښایي دومره زیات اغیز ونه لري.
د BLA
په اړه دا روښانه نه ده چې دا د چا تنظیم دی، څوک یې مشري کوي. نو لومړی خو باید دا معلومه سي، او دوم د بلوچستانو تحریک د دې خاورې زیږنده دی او له همدې ځایه پرمخ ځي. پاته سو دا چې که واقعي BLA ته له بهره پیسې ورکول کېږي او بهر میشتې کسان یې مرسته کوي، نو د امریکا دا اقدام تاثیر ولري، او په ځانګړي ډول هغه خلک چې د BLA په نوم یې په بهرنیو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې، پر هغو بهرو مرو د دې بندیز اثر وي. له دې پرته به هیڅ اغیز نه وي.
خو د بلوچستان د چارو پو محمد علي تالپور چې په 1980 زیږیز لسیزه کې د خپلواکۍ د غورځنګ غړی وو او بیا په افغانستان کې د جلاوطنۍ کلونه هم تیر کړي وای، بې له اوره لوګی نه خېږي. د 2013 زیږیز کال په اگست کې په دالبندین کې د چینایي انجینرانو پر بس د ځانمرګي برید، په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي کنسلګرۍ، او بیا د 2019 زیږیز کال په مې کې په گوادر کې پر هوټل د حملو مثال ورکوي او وایي د ټولو بریدونو ذمہواري د BLA په نامه منل شوې. خو ساجدي وایي په 2001 زیږیز کال کې د BLA مشر بالاچ مری تر مړینې وروسته د دې ډلې تنظیمي جوړښت نشته. هلته په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د BLA ڈل ترہگر گرزول بے فعالیتوں اغیزمن کڑی.
ایک تو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ یہ ہوتا ہے،
یو خود ڈل ترہگر گرزول یو نفسیاتی یا روانی اثر لري، ځکه چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد چې پرچا بندیز ولګوي او ورته وایي چې کارونه د منلو وړ نه دي او ترهګری بولی نو هغه ډله بدنامیږي او فشار ور باندې راځي. دویم امریکا به اوس د دې ډلې او د هغو هیوادونو پر ضد هم اقدامات کوي چې پربندي سربیره یې پر خپل خاوره ورته ځای ورکړي. بل دا چې دا اقدام د پاکستان لپاره مثبت معنا ځکه لري چې پاکستان غوښتل پر دې ډول ډلو بندیز ولګول شي.
خو محمد علي تالپور غني چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په امریکایي نوملړ کې د بي ال اي شاملې دل خای زیات اغیز ونه لري. دای وای په بلوچستان کې بلتول پال ډلې غورځنګونه یې لنون سوا اته څلوېختم زیږیز کال راهیسې موجود دي.
اپ 48 مې جو آغا عبدالکریم لړې هن
پنل سوا اته څلوېختم کې آغا عبدالکریم مسواله جګړه کوله. پنل سوا اته پزستم کې د غورځنګ مشري نواب نوروز خان کوله. بیا لنل سوا دوش پېتم څخه تر نه شپېتم بابو شیر محمد مری او علي محمد منګل مبارزه وکړه. بل تاریخ بیا پنل سوا درې ام زیږیز کال کې پیل شو او اوسنۍ په 2000 زیږیز کال کې د سانو دیو مشر نواب خیر بخش مری له گرفتارای پیل شو.
تالپور زیاتوی چله 1947 راهی سید بلوچ بلتول پالانو پډلو کې بیلابل بدلونونه راغلی او غورځنګونه پیاوړی پاتې شوی. د پاکستان حکومت په 1948 لسیزه کې د بلوچستانو د وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات وکړل. تر دې وروسته شاوخوا 2 لسیزه په بلوچستان کې قراری و او د بلتول پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل. خو له 2000 زیږیز کال راهی سید بیا د حملو خبرونه خبرېدل پیل شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستان یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او گورنر نوابزاده اکبر بوکټای وواژه، نو د بلتون پالو وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان پر همهغه کال بی ال ای ترهګر ډله وګرځوله. سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کوي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریزي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د پامیر ساحل رپورت مو اوریدل. په وروستیو کې د ګرانۍ ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې شوې دي. پرون په باجوړ کې جمهوري اسلامي ګوند د روزانه استعمال د چیونو د شانو ګرانۍ دوه د بجټ په خلاف مظاهره وکړه. حکومتي چارواکي مانی چې په ملک کې ګرانۍ زیاته شوې او دا د اقتصادي ستونزو له امله ده چې مخکینو حکومتونو څخه ورپاتې شوې ده. خو د اقتصادي چارو په قیصر بنګالی وایي د حکومت اقتصادي تګلارې د ګرانۍ لاملونه دي. تفصیل د ظفر خان په رپورت کې.
د نهې پر ورځ د کوټ دکاندارانو د ټیکسونو زیاتې دو ضد احتجاج وکړ. پرون د باجوړ په اناد کې بازار کې هم مظاهره وشوه چې د جماعت اسلامي ګوند پلویانو دکاندارانو او کاروباریانو پکې برخه واخیسته. د مظاهره جوړونکو او د جماعت اسلامي ګوند د قبایلي ضلعو مرستیال امیر قاری عبدالمجید بیگا مشال رډیو ته ویل د احتجاج مقصد یې د ګرانۍ ضد د خلکو غږ اوچتول وو.
نو دا 1200 کسان دا بالکل پي تقریبا چې دا 8 غنټو پروټس باندې راووتل. دې مقصد هم دا کوم چې موجوده بجټ دی دا موجوده بجټ بالکل ظالمانه بجټ دی. او دې بجټ پر نتیجه کې هم دا زول بجټ پر نتیجه کې هم ډېر لوی ګرانی راغلی. د بیروزګاری راغلی ده او د ژوند د هر شعبې خلک متاثر کړی دی او دوایان هم دومره ګرانې کړي چې بالکل د انسانانو د بس نه او د طاقت نه بهر دي.
له دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند په پېښور نوخار ملاکنډ بونیر کرک او نورو ښارونو کې د ګرانۍ ضد مظاهرې کړي دي. د کراچۍ ټرانسپورټرانو هم د سی این جی د ګرانېدو ضد د روانې میاشتې په 10 کار بندیز اعلان کړی دی. په پاکستان کې تیر کال د تحریک انصاف په مشرۍ نوې حکومت جوړ شو. اقتصادي ستونزو ته په کتو حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د 6 اربع ډالرو قرضې اخیستې لوزنامه وکړه. د هغې وروسته د ډالر قیمت مخ په زیاتېدو شو او د تیلو، بجلی، ګیسو په ځانګړي ډول د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شول. چارواکي مني چې د اقتصادي ستونزو له امله ګرانی زیاته شوې. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی بیګا مشال رډیو ته ویل د مصنوعي ګرانۍ د مخنیوي لپاره په روزانه بنیاد کار کوي. دی وایي تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک د ګرانۍ څپه خوره ده. د ملک حالات هم درته معلوم دي. د نورې ګرانۍ د مخنیوي لپاره زموږ ډلې هر ورځ چاپی وهي. که څوک له سرکاري نرخنامې نه په زیاتو پیسو خوراکي توکي خرڅوي نه پر ضد یې کاروایي کوو. مرکزي حکومت د اقتصادي ست ستونزو زمواري پر مخکنو حکومتونو ورچوي، خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگاله د حکومت اقتصادي تګلارې د ګرانۍ لاملونه ګڼي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل دا مهال د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات دي چې له وجې د پاکستان پر اقتصاد او کرنسۍ فشارونه دي.
ګرانۍ
د زیاتېدو درې څلور وجې دي. یوه دا چې د ډالر نرخ زیات شي ګرانۍ راځي، بل حکومت د سود شرح زیاته کړي، او دریم د بجټ خساره زیاته ده او د ټیکسونو په مت کې د پیسو وصولول کم دي. حکومت نوټونه چاپوي لګیا دی. څرګنده خبره ده چې دې سره د سیزونو نرخونه زیاتېږي.
ډاکټر قیصر بنگالی وویل له IMF او نورو هیوادونو د قرضو اخیستو سره اقتصاد ته وقتی پیوند لګیدلی شي، خو د ملک اقتصاد ورسره نخه کیږي. د هغه په خبره د اقتصاد د پیاوړتیا او ګرانۍ د ختمولو لپاره ضروری ده چې حکومت سمدست غیر ضروري درآمدات ختم کړي.